السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلی ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر دیرشمې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده غځوي. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. 300,000 کډوال بیا د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت ادعا له مخې څه باندې 1,000,000 افغان کډوال هلته ناقانونه اوسېږي چې دوی یې ایستلو ته ژمن دي. پاکستان د تیر کال له نومبر راهیسې شاوخوا 5.5 لک افغانان چې د دوی په ټکو بې اسناد دي له خپلو خاورې را ایستلي دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% کې ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو پر مهال او 15% د اوسپنې د راټولولو پر مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوي دي. په بدخشان کې د پسونو یو رمه چې شمیر 1,500 ته رسیده له غره څخه خویدلې او تلف شوې ده. بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې پیښه د نسی ولسوالۍ اړوند یوې غرنۍ سیمه کې شوې. امیری ویلي چې دا 1,500 پسونه له 1,400 متري غره لاندې لوېدلې او څښتنانو یې ویلي چې 40,000,000 افغانۍ تاوان کړی. تر اوسه د پیښې اصلي لامل نه دی معلوم، خو اټکل کیږي چې رمه به د شپې تیاره کې د لیوانو له لاسه توریدلې وي او د تیښتې په وخت کې له غره لاندې لوېدلې. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اسرائیل پاوز د غزې تلانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کیږي. پاوز ویلي د حماس د جنګیالیو پر ضد عملیات پیلوي، نو ځکه یې د دې سیمې خلکو ته د وتلو امر کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل پاوز ادعا کړی چې حماس له دې سیمې د اسرائیلو په لور د راکټونو د توغولو لپاره کار اخلي. په بشری زون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا لسو میاشتنیو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سي په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د دوشنبه په ورځ د جولای په 22 نیټه د کرکټ بورډ په خبرو شوې خبر کې ویل شوی دی چې د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه، د نورو کرکټ ادارو د مشرانو ترڅنګ په کې د دې ادارې مشرتابه هم ګډون کړی و. خبر زیاتوي په یاد ناسته کې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د وروستیو لاسته راوړنو ستاینه وکړه. دغه راست په خبره کې راغلی چې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویسټنډیز د کرکټ له مسؤلانو سره تر چمپیونز ټراپۍ وړاندې د لوبلړیو د ترسره کولو خبرې هم کړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د ځایي خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي.
زما پلاری بندي کړی، کم ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور مې ویل چې کله کم ته لارمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان وایي لا هم په ویره کې ژوند کوي. پاکستان کې د یو پوځ یو پخوانی کارکونکی وایي
متاسفانه
نظامی ها اکثرشون اینجا هست. لبت مرغا اکثر پوجیان دلتا پپتا و ویر جوند کبی او که خدای مکره و شده شی دی پولی هغا غاری بجر ترزره و پیجندل شی.
غزنی که لزدکرو محروم یو انجلی نورون جونو تا وریا طولگای پرانسته. خوست که مو بیاد هغ غزدکون که لکسی خبرو چه پندیتو بکا و خو پا کانکور که تپ تا بریالی شوی.
مسکړی دې دې پر مې وګنل چې خپل ځون ورسوم درسو هیواته د خدمت وړ وګرځم کښوارونه سی وګرځم امریکا کور پته کیږي.
او د ازادي رادیو مشر روسیا کې د نیول شوی خبريالې آلسو کورماشو یو په اړه د یوې روسي محکمې حکم غندلې دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس راځو د دې ساعت د خبری ټولګه د سر راپور ته. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په وروستیو څو ورځو کې د ایران د ځینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي. د افغانانو د زورونې او ورسره د بد چلند پیښې وروسته له هغه ډیرې شوې چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دو جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا وژل شوي. تفصیل له صفی الله سنگزی اورو.
دا وروستۍ ورځې د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15مه سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي که نه په زور به له سیمې افغان هېواده وویستل شي. دا خبرداری چې پخوا له رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوی چې افغان کډوالو ته باید په هېڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ورنکړل شي که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغانې میرمنې نرګس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلارې پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلارې بندي کړی، کم ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور مې ویل چې کله کم ته لاړمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلی.
پخوال رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروسته یې پیښه د تسنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره اونۍ شوې چېرته چې درې ورونه د چړې په ګزارونو د یو ایراني د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوي چې دغو افغانانو له وژل شوي ایراني سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 18 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان یې په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشت یوه افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم منطقه بسیار خشوگی شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان و دیگر را با آتش کشندن.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلی یو کس دوی تزان تسلیم کرده او اعتراف کرده چې د خپل هوټل مالک پشخړه کې وژله. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پیزشکیان هم څه موده مخکې ویلی و د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستان ورځ تر بلې د افغان کډوالو د راایستلو پروسه شدت مومي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت یک شنبه پر از ایران سره باندې 3200 افغانان راایستل شوې.
و موردل چې په ایران کې میشت افغان کډوال وای په روسي څو ورځو کې د ایران د ځینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي. دا وروسته تر دې چې هلته د افغانانو لخوا د لک تر لږه دوه ایرانیانو د وژلو پیښې راپور شوې. بلورته د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټه دا کوي چې د تیر جمهوریت نظام پوځیان د تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو، شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. یو شمیر دغه افغان پوځیان چې پاکستان ته تللي هلته هم آرام نه دي او وایي چې په دې په ډېرې سختۍ او پټه سره ژوند کوي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې ادا کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له نږدې دریو کلونو را په دې خوا د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وزل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. دغې کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه یې خپره کړې ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو له لوري په ناقانونه توګه د وزنو، شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغو پوځیانو معلومات چې د تېر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت و او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی. په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړی دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو وړاندې تل دا ډول ادعا رد کړی دي. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل شوي دي.
ما نفت ما چه دردی را کشیدیم، حالا رفت که سپری شد. من ما امسانه های تلخزی
ما پا تیر او میشتو که چه دردونه چی تیر کل طول لارل تیر شول، خود هقه وقت هقه ترخی سحنی با میتل او در جوان تر پای او در دوی درد پدی خاطر وایم چه هیچ گناه دی نوی کدی، خود چه در باندی ظلموشی او شکنجه شی تر چو پا گناه اعتراف کدی پا داسی حال که چه تا هیچ جرم نوی کدی.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې پخوانی افغان پوځیان په ځانګړې توګه ښځینه د امنیتي ګواښونو تر څنګ د بېوزلۍ، بېکارۍ، رواني ستونزو او د دې فشارونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. وړاندې راغلي چې د دغو پوځیانو یو شمېر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شوي، هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیکه حالت او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یوه غړي سمونوال لطیفې شجاعي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا هستن، ایشو پود زندگی میکنن با ترس.
لبد مرغ اکثر پوجیان دلته په پټا او بیره ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولی هغه غاړي به ژر تر زره وپیژندل شي او آن د وژلو او بندې کېدو لږ وخت سره به مخ شي.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانیو پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دې پر طالبانو فشارونه وارد کړي او د تعامل په نوم دې له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې تل دا ډول ادعاوې رد کړې او ادعا کړي چې د خپل مشر د فرمان له مخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د دغه سازمان د بشري حقونو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند پیښې ثبت کړي دي. یونماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکوونکو د بشري حقونو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 د ناقانونه وزنو پیښې وې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزنی کې له زده کړو پاتې یوې نجلۍ نورو هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې دي وړیا د زده کړو ټولګی جوړ کړی. یاد نجلۍ چې ر بابا بیانی نومیږي وایي چې له دې ټولګي موخه د کلي نورو نجونو ته زده کړه ورکول دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
من خیلی مشکلات، خیلی سختی ها رو در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات، با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې وا کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه ښوونځي ته لتلو را وګرځول شو. هغه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړای.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومریو کی ټول فکر کاوه چې زین شم کولای، مگر غختل لاست راوړل دي مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسې کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیګو او هیڅ کله ماته نه منو. کولای باران تل لتور ورځو څخه خرابريږي،
سیاحترین ابرها به وجود میآید.
ربابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډېرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي، ازادي راډیو ته وویل:
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموکسیما له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لري ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پریکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم،
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډیرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي، خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډیره لیوالتیا لري، د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی، خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیدا چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده، ازادي راډیو ته وویل
لنې کمرغه زموږ لپاره د هیلو یو کړکۍ خلاصه شوه، او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي، او دا زموږ لپاره یوه لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته په راتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان په ولرې پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځیو دروازې تړل شوي، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې، خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي، او له کله نه چې د کورس او د ټولګي ته راغلي یو، هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي، چې د ربابې بیانی له زده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
اوریدونکو، په غزنی کې د ربابې بیانی لکسین ورزو خوسته حالت هغه زلمکای د کانکور په ازموینه کې تپ ته بریالي شوی چې د خوندې ترڅنګ پندیتوب یا جوالیتوب کاوه. دا چې د بریالیتوب راز پسې کې د زموږ همکار نجیب الله خیل ور سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
ماشومتوب، تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښيږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او حواس پخک دي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي، او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون تپ پوهنځي ته د بریالیتوب ویار لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ وي اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته، او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وي، نو ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې موږ ته یو چې چیرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښو. موږ څه کړي دي؟ دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په خار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري، او قرار قرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګل وویل
ساتلې تلیفون ته وکړو چې دوه دې کمې ډېر خوښ کول شم. مو بیا دا وکړو تم چې خدای ټوله موږ افغانان دا چا بچی دي، داسې دي لکه موږ خپل بچی دا ټوله داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر ژوبل دی، زبلی دی چې دغته خدمات وکړو. دا پخپله خودرو
واجد الله د مخکې لدې چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلي راتاو کړي، د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل، او لومړنۍ زده کړې یې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې بهم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدینو په موټرو کې راوړل، په موټرسایکل باندې به راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د وجدلار کام په بازار کې غړې نه چلاوله دی. وجدلار کام د فکر او زن خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې برته له وجدله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخیره پورې، او دا د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو د خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای 28 د ازموینې ملي ادارې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.1 شپیته نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12 ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و، چې د دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره اوسې په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشر سټیفن کپوس د بندي خبريالې آلسو کورماشي و په اړه د ویروسي محکمې وروستۍ پریکړه غندلې او هغه په عدالت باندې ملنډې بللې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
پر آلسو کورماشي و د شپږ نیم کال بند محکومیت پاسل کې د جمعې پورز د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوه. اسوسییټډ پریس آژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد په لاس ورغلي. د آزادې اروپا آزادې راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې د آلسو کورماشي و محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللي او غندلي دي. غالي کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشي و ډیره مخکي باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځان سره یو ځای شوی وای. کورماشي و چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د آزادې راډیو د تاتار بشکیر څنګه لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په آزادې اروپا راډیو کې کار کوي. کورماشي و د مې په وروستیو کې له زندانه په خبرو کې چې رویټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې وروستۍ واره له خپل لوڼو سره کله خبرې کړي ویلي
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وي. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې زینی لیکونه راځي. صحت می هم ورستر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوی. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم. بشوي اوبشي
کامل نه دي چې آلسو کورماشي و د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمنی ول شي و چې ګواکې د روسیې د پاوز په اړه معلومات ټولول خزانه د بهرنی ایجنټ په توګه نه وسبت کړه. د قانون لمخې چې د اوکراین د اشخړې په اړه هر ډول بیان جرم ګڼي، پر آلسو د روسیې د اردو په اړه د ناسم معلوماتو خبرولو تور هم لګول شو. کورماشي و لمړی 2023 کال کې د خپلې ناروغي مور د لیدو لپاره روسیې ته تللی و او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شو. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورتونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورت د نسب ډول په خاطر جریمه هم کړه. آلسو چې کله د خپلو پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه و، په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شو. هغه تورونه چې آلسو د هغې کورنۍ او ازادي راډیوې بے ځای بولی. پر آلسو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور په 14 کالونو باندې محکوم کړه. آزادی اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشی کولو لپاره غک پورته کړه، خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښووله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه راخستل شوی. خو رازو دې راپور ته چې په جرمنی کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر فعالان وایي په فرانکفورت ښار کې د دوی پلان شوی اعتراض د ځینو کسانو لخوا ګډوډ شو او د دوی په ټکو ځینو کسانو چې لمخکې نه د دوی له پلان مطابق نه وو د پاکستان پر قونسلګری باندې بریټ کړی دی. تفصیل له عبدیس بوګمیناور.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوی دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د آلمان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
دا خپل دا د سیسه چې و د پاکستان له خوا څخه و دا زړه فاسخه و دی تر دروازې خلاص پرې شوه. دا په موږ پسې دا ګرځي نو زموږ غشتنه و نو زموږ غشتنه پر اساس نو موږ داسې غشتل تاسو خبره چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو. موږ دې تم دغه کړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګرځي چې راغلي و دا د دې فاسخه خپل هغه کسان و غشتل چې موږ د رین راته خلل ورته واچي او زموږ د رین راته بلې خواته یوسي نو دروازې خلاص پرې شو. په دې وخت کې
یو افغان کډوال چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاصو چې هغوی خاص فساد تلمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغه تور وخلې وي هغه د پاکستان خپل پالیسی ده. موږ داسې هیڅ چا ته اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کور ته یا د چا دروازې ته توهین وکړي او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشن بې په ورځ د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د آلمان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای شلم ماښام به ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمېر خواشین او قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 10مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپل سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دای چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي.
سلامونه علیکم. هله عبدالباقی افغان ملیم د زابل ولایت د شاجو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډیو هیوادونو د خپلو مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لیدلې دي، خلک ډېر بې وزله دي. نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، دومره دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه هم دا د ده او هیلم دا ده چې حکومت باید د شنو سره په تعامل کې ووسی تر څو هیوادوال پارام او ساه نرخونو سره گزاره وکړي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
السلام علیکم زملا جنمات پیروز د خاشرو د سه خبر کوم. زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي. زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي. زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي اولادونه یې در لاس نیولي. که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي او موږ به ډیر سره ستړي وي. بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې. زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله. موږ په ډیر ستړي یو هاو بیخی زمور ده خاشرود خلق بیخی ستری دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دی وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په مکړی د خبرونو لنډیسته د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلی ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر دیرشمې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې چې د دوی په وینا اته اتیا فیصد ماشومان دي. په بدخشان کې د پسونو یو رمه چې شمیر یو نیم زرو ته رسیده لغره خویدل او تلف شوې ده. تر اوسه د پیښې ډیر جزئیات نه دي معلوم خو اټکل کېږي چې رمه به د شپې په مهال لیوانو تر هېدلې وي او د تېښتې په مهال لغره خویدلې. د اسرائیل پوځ د غزې تړانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کېږي. په بشری زون کې ختیځه برخه مواسی هم شاملې دي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا لسو میاشتو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د آی سی سی او د کرکټ د نورو ادارو غونډه په سریلانکا کې ترسره شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غیزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې اتحاد د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورن خراب شوی ګورداري مرسته وي خراب شوی د 35 کال کې کورن خراب شوی دا د ودانې عملیان سره بعض وخت موږ کې بعض وخت په مابس کې بعض وخت په کم کې وسه.
دا چې د بیا اتحاد یاري لپس عوامل څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د یو ډاکټر توسیا یو معتاد چې د لفظ څخه تلار نشي دا د چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې د سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان لري وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری معتاد وایي چې میرمن میراته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي ډېر ستونزې راځي. بعضی وخت میرمن وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي خو یوه ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه شور ونه خوري.
دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه تر پوله نه لیدل شي پټ کړه
زه به هیڅ څه نه شته دا له وګورم
تا غوځي وګورم
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و، او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي، او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو، چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه، او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه، او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشه یي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د متاجرو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړ زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشه یي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یوه مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي، او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره روحیه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته ارزه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کول کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه لري، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وسي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي زه څه کوم چې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنیو څخه یوه هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته یې د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د مېرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستې چې په ګډه یې اورو.
کراچ په منطقه کې وړي اخشان مسکول
محمد په څلوېښت کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کراچ ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یوه لور او درې زامن درلودل. ده به د هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله مېرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د مېرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نکته یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپل یوې لور او یو زوی د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول.
دته مې ونسب کو چې له کا بابا جان له کې له کني له کا اخر دا څه چې ما فکر مو خدای دی وبښي هغه ورسره عمل وسو بیا پسې دې زما ورو متاس کور کې بل مشر نو زما شر ما درې کارونه تر سترګو ویني وښ کې ته درې چې ما ودي ته نه عمل مکو مکو ته يم ځکه خرڅول راته دې ته اسکول ورو دې ته کور کې اسکول بارا بل ځم بل د دې چې ته ما بخلای نه کول بل نه له کول بل له عمل نش پیسې راوړې اسکول
تواب وایي ما ژبه د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم. خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپل لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشه یي موادو په دام کې بند کړ.
نن چاټر کو سبا سیګار اس کو پوډر اس کو ته اخر مکو خراب شو یی ټوکو درا ورو ورو خور مه ولاړ وځه کاش کال مینو سوار پر سلور کال می سیګار اس کو دو کال می شرو اس کو سلور کال ان کې کړه پوډر اس اس کو پوډر اس کو لر شر اس کو لر ته اخر مریض اس وتم ور کول سو بوله دا مال دلا سبب به غن خورم دسو نو یی ټوکو لر کو دی اوس
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا یې څوم ځل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستري کیږي. دا چې د بیا احتیاط عوامل څه دي، په نشه یي موادو د بیا احتیاط نښې نښانې کومې دي او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا احتیاط کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط و افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یا ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا شي هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلپس صفه ته لاړ شي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلپس صفې ته لاړ شي.
د بیا احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلپس جسمي عرض علایم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا، کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشي میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دی، فشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورته پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدل کهی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپله مریض علاقه مند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشې کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپله دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وخت کموالی چې هغه نو
استاندارد وقتونه دی چې اده اقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفه طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي ترڅو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې لیلاف صفحې ته لاړ نه شي، دا ده چې پس له تداوي نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوي او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړه سوی پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي وو هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض بوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و مور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان راوښته یو نیم لک ډالر وو غنده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده جاوید تر احتیاط مخکې په خوست ولایت کې کلینیک تلوت دی وای چې د پریګبلین په نوم نشئی ګولیو باندې معتاد سو او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. دی وای که نشه نه کولای اوس په متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګری را پیدا شوی و چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه مو زیاته شوله، هغه قربان نام لري شولو، هغه دوخانې نام لري شولو، نو نشام زیاته شوله. پریګبلین مې استعمال کړی دی اوس وخت کې، مخکې مې بیر استعمالول بیر مې چې خل بل کلینیک نمبر راوړل یا مو کوم دوا شرکت نمبر راخیستل، نو کومه ستونزه مونږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي و ولا مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، هغه مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو، او بل داسې ځان ته یې کړم بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده وړوکي ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډیوالان چې پوښتنه نه وایي، پلار مې ټوکې ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشي کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشي مه کوه، نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي منه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږه هم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. نو هغې واجه هم اوس سوله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه هم ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا در نظم ګوره، هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخالې مخدر ما استفاده کړې وو، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې چلې استفاده کړې دي، چلې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوشه شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، ما زه به انشاءالله نور نه کوم، چې هر جګه شوله پوبه مې پتوی کړلې، نه به ډیر سخت وځه وره ولا می غلط نو خو څنګه هم ته کوي تصمیم نیولای چې ان شاء الله دغه نوبت به ان شاء الله داسې ستونزې نه درته لاسي ملګر نه نیولای سره باندې کینې چې هغه کور خپل میرمن نه موجوده کوي مخکې به یعنی مړې ژوند کې به هر ځای کې حاضر وم له خپلوان کره به تلم هغوی برتلل نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول بیخي ګوښه شوی وم یعنی نه چاپه کارولم نه مثلا داسې جدا ژوند ده بیخي داسې بېل ژوند ده مواد مخدره چې څوک استفاده کوي ډېر داسې جدا یو ژوند ده هر چی نه انسان وباسي ژوند نه وباسي خپل کور نه وباسي خپلوانو نه وباسي مړې ژندې نه وباسي ما په ژوند کې ډېرې زوګانې درلودلې خپل میرمن مې وویل چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې په متاسفانه چې دغه مخدره مواد سوندو نه بس نور تفصیلات هم نشم کولی
په خاطر کې مو واوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وای
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګاډه ملو کو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د یمن څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې په یو دود څوک نه موتاد دیږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي سردار د پوانتون د څلورم ټولګي محصول وي د یو ورځ د پوانتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوانتون ادارې ته بیایي د چي سردار ولی پولیس ونیو او ورسته به څه پیښي دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خلی دی پولیس زه خام یو ځای پاتې نه ده دا د دلتم ګوزی لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کیدلې
هله کوو درګا شور و نه خوري
د دا کوم نه ځه ولاریم
دلته څه کول
څه پته لې مې کولا
ته پورته شه تر پوله نه لیدل څه پټ کړه
څه به هیڅ څه منشته ده دا له وګوره
تا خو زه وګورم او خو شه او چل کپ کړي ا د چرزو سیګریټې دی وا ها جاویدا
بوله کوم نه ځه
جیبونه ورتلشی کا چې نور چرس سره نوی
سماره کمانډر صاحب
کمانډر صاحب نور چرس سره نشته بس همدا یو سیګریټی قدرو
لاسو نه پورته ولیسه
ها دا دا وګوره زما نور چرس نشته
خو درې دا چی په شای نشته دا چې په جیبو وګوره کمانډر صاحب په جیبونه کې چای نشته
اته دا د کتابونو باکس مو وګوره
ته دغه وخت دا باکس دی
ها واخله خو هیڅ سیم پکې نشته
ته درې دا دی پیدا میکره کمانډر صاحب چرس دی ورسره
تن نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته نصیحت کولی شي نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته د کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه کمانډر صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصولم یې ها تا غوندي څو به تربیه محصولین پیدا شي او د ټولو محصولین او پانتون نوم بد کی راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی مکتبه وای چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوون کې به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي
کومندار صاحب زر درته کوم لمن درته غوړو ما خوشی کا پانتور خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشنه کوم
ډیر خبرې مکوا درځاو زی ته زو
تازه د رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان
رات
لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو